دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی د دې سات خبرونه ویان سید سلیمان شاه د غور په ولایت کې د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ د اخولب لامل لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. ولایتي چارواکو نن د شنبې په ورځ د غوایي یا سور په شلمه امریکا غږ ته وویل چې څلور تنه پولیس هم ټپیان شوي دي. د خلکو د حکومتي چارواکو لخوا د مخکنیو وعدو برخلاف د بشري مرستو د نه رسېدو له امله کاروالۍ د دفتر مخ ته احتجاجي مظاهره کوله. یوې باخبره سرچینې امریکا غږ ته وویل چې په زخمیانو کې د صدای غور په نوم د یوې سیمه ییزې رادیو خبریال هم شامل و. خو د وروستیو رپورټونو له مخې خبریال احمد نوید د خپلو ټپونو له امله په روغتون کې سا ورکړه. د غور ولایت چې د افغانستان یو نسمن او لرې پروت ولایت دی، عام خلک یې دا وخت د ډیرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د جمهور رئیس اشرف غنی حکومت په روان هفته کې اعلان کړی و چې د کابل په شمول د ټولو ولایتونو په غټو ښارونو کې پر خلکو باندې د وچې ډوډۍ د ویشلو لړۍ پیل کړې ده. په سیمه کې زموږ خبریال وایي چې دغه پروګرام تر اوسه پورې یوازې په کابل، هرات، مزار شریف، قندهار او جلال آباد کې عملي شوی دی او په غور کې تر اوسه پورې د حکومت لخوا پر خلکو باندې په وړیا توګه د وچې ډوډۍ د ویشلو لړۍ نه ده پیل شوې. دا واشنگتن دی. په دایکوندی کې نن د شنبې په ورځ د یوې ټرافیکي پیښې له امله شپږ کسان مړه او لس تنه نور ټپیان شوي دي. ولایتي چارواکو امریکا غږ ته وویل چې دغه پیښه د دایکوندی ولایت د شهرستان ولسوالۍ د راموک په کلي کې شوې. په وژل شوو کسانو کې یوه ښځه او د هغې ماشوم هم شامل دي. په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه یې له حکومتي معبسونو نه زر تنه طالب قیدیان آزاد کړي دي. امید یې لرو چې دا اقدام به په هیواد کې د کورونا د وبایي ناروغۍ سره د مبارزې او د سولې د پروسې په ګړندی کولو کې مرسته وکړي. دغه شورا ویان جاوید فیصل ویل چې اوس د طالبان وار دی چې د حکومت د قیدیانو د خوشي کولو لړۍ ګړندی کړي او هم له حکومت سره مخامخ خبرو ته تن کیږدي. جاوید فیصل د جمعې په ورځ تور لګولی و چې طالبانو په دې وروستیو شپو او ورځو کې پر حکومتي ځواکونو باندې 2800 زرې حملې کړي دي. یوازې ولس کسان د روژې د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د طالبانو په حملو کې وژل شوي. تېره هفته د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر هم طالبان په دې تورن کړل چې له متحده ایالاتو سره په دوحه کې د سولې د توافقنامې په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. خو اسپر ومنله چې طالبانو د دې موافقې له رویه تر اوسه په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ په خارجي ځواکونو باندې حملې نه دي کړي. طالبانو هم حکومتي ځواکونه او د متحده ایالاتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه بار بار د هوایي حملو او ځمکنیو عملیاتو په سرته رسولو تورن کړي دي. په عین وخت کې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د مجلس د خارجي اړیکو د کمیټې رئیس او د ډیموکرات ګوند غړي ایلوټ انګل او په دغه مجلس کې د جمهور غوښتونکو د ګوند مشر مایکل ټی مکاول په یوه بیانیه کې په افغانستان کې د روان تشدد او جنگ په اړه یوه ګډه بیانیه خپره کړې ده. هغوی ویلي دي چې په فوق العاده ډول په تشدد کې زیاتوالی هرگز د منلو وړ نه دی. طالبانو سره په دوحه کې د ټرمپ د ادارې لخوا د لاسلیک شوې موافقې له روحیې نه سرغړونه ده. په ګډ بیان کې راغلي چې موږ په جنگ کې شامل ټولو خواو باندې غږ کوو چې په سمدستي توګه خپلې حملې بندې کړي. خو طالبانو تر اوسه پورې د دغه امریکایي کانګرسمینانو د تبصرې په باب څه نه دي ویلي. جمهور رئیس اشرف غنی هم طالبان په دې تورن کړي دي چې تر اوسه یې د نوموړي په وینا د خلکو له وژل نه لاس نه دی اخیستی او د سولې او اوربند ټینګېدو لپاره یې د نړیوالو بار بار غوښتنې باوجود جنګ جاري ساتلی دی. طالبانو د جمعې په ورځ په هلمند کې د افغانستان د حکومت د پوځ پر یوې قرارګاه باندې د مرګانۍ حملې ذمهواري په غاړه اخیستې ده. د بېسرحده خبریالانو نړیوالې موسسې په افغانستان کې د روان جنگ په دوران کې په ژورنالیستانو او خبریالانو باندې د حملو غندنه کړې ده او د طالبانو د هغه قیدیانو د آزادولو په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د دې موسسې په باور پر خبریالانو باندې په مرګانۍ حملو کې لاس لرو. د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. په افغانستان کې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس له خپرېدو وروسته زیاتره افغانان وایي چې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه نشي پیدا کولی. د کابل د ښار یو ګڼ شمېر اوسېدونکو د جمعې په ورځ امریکا غږ سره په مرکه کې وویل د بېروزګارۍ د کچې د لوړېدو په وجه ډېر خلک د دې وس نه لري چې د روژه ماتي لپاره پیسې پیدا کړي. د کونړ ولایتي چارواکو د کورونا د کووډ 19 وبایي ناروغي د خبرېدو د مخنیوي په غرض په هغه ولایت کې د عامو خلکو د آگاهۍ لپاره یو تبلیغاتي مبارزه شروع کړې ده. په افغانستان کې تر دې دمه 3,033 ناروغان په دغه موزی ویروس باندې اخته شوي دي او د مړو شمیر نن د شنبې په سهار 115 ته ورسېده. په پاکستان کې هم تر اوسه پورې 413 ناروغان مړه شوي او د مثبتو پیښو مجموعي شمیر 20,403 ته لوړ شوی دی. په ایران کې هم د مړو شمیر نن د شنبې په سهار 15,141 ورسېده او د ناروغانو مجموعي شمیر 104,691 ته رسېدلی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې هم د کورونا د کووډ 19 په وبایي ویروس باندې د مړو شو ناروغانو شمیر 18,200 ته لوړ شو او دا وخت په ټول امریکا کې 1,03,03,386 ناروغان په دې ساري ناروغۍ پراته دي او په نړیواله کچه د کورونا د کووډ 19 وبایي ناروغۍ له امله د مړو شمیر 2,04,655 ته رسېدلی دی او د هغو ناروغانو شمیر 3,05,838 ته لوړ شو چې په دې موزی ویروس باندې د نړۍ په 100 هیوادونو کې اخته شوي دي. د قندهار والی حیات الله حیات د کورونا د ویروس په ناروغۍ اخته شوی. ښاغلی حیات نن د شنبې په ورځ د ولایت د مقام له حرمسرای نه امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې خپل ځان یې قرنطین کړی، کوم سمپلونه چې لابراتوار ته لیږلي وو نتیجه مثبته ښودې ده. په قندهار کې تر دې دمه په عمومي ډول د کورونا 401 مثبتې پیښې ثبت شوي دي چې 10 تنه ډاکتران هم پکې شامل وو. د کابل د والی مرستیاله میرمن حنیفه ګیروال چې د کورونا په ویروس اخته شوې وه اوس له درملنې وروسته روغه شوې ده. دا واشنگتن دی. د ایران او افغانستان له سرحد سره څیرمه د جمعې په ورځ د 1300 نورو هغو افغانانو مړي وموندل شو چې ایراني ځواکونو سیند ته غورځولي وو. د فرانسې خبري اژانس ایجنسی فرانس پریس د هرات د سرحدي ولسوالۍ ګلران د ولسوال عبدالغني نوري له قوله رپورټ ورکړی دی چې د مړو په بدن باندې د زجر، شکنجې او وهلو ټکولو علامې پرتې وې. په داسې حال کې چې په روان هفته کې د امریکا په 501 ولایتونو کې هغه قیودات نرم شوي دي چې د کورونا د کووډ 19 وبایي ناروغۍ د خپرېدو له امله نافذ شوي وو، خو د دغه بندیزونو د ختمولو د طرفدارانو او مخالفانو ترمنځ لانجه مخ په زیاتېدو ده. سر له سبا یک شنبې نه خلکو ته اجازه ده چې تفریحي پارکونو ته ولاړ شي. ایالتي چارواکو ویلي دي کوشش کوي چې د خلکو د روغتیا او بیرته ورځني ژوند ته د راګرځېدو ترمنځ توازن وساتي، خو په زرګونو احتجاج کوونکي چې جمهور رئیس ترامپ یې ملاتړ کوي په سمدستي ډول د ټولو بندیزونو د ختمولو غوښتنه کوي او د ایالتي مرکزونو کیپیټلز مخې ته څو وارې احتجاجي مظاهرې هم کړې دي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې رپورټ ورکړی دی چې په امریکا کې د کورونا د کووډ 19 په وژونکي اوبا د مړو شمیر 18,000 ته نږدې شوی دی. که په دې سرعت سره د کورونا د ویروس ناروغانو مړینه دوام ولري، ممکن چې په یوه هفته کې به د مړو مجموعي شمیر 2,080,000 ته ورسیږي. او نن د شنبې په ورځ د امریکا په ختیځو او شمالي ختیځو برخو کې د ډېرې سختې سړې هوا او د ژمي د موسم په شان د واورو د ورېدو اټکل شوی. د امریکا د موسم د اټکل ملي ادارې د جمعې په ماښام وویل چې د کال په دې برخه کې دا ډول سړه هوا او د واورو ورېدل تاریخي سابقه نه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلی دی چې د افغانستان حکومتي چارواکي باید تیر هفته د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا سیند ته د یو شمیر افغانانو د غورځولو په اړه تحقیقات وکړي. د سپینې ماڼۍ مامورانو وسم مشکونه نه غوندي او نه یو له بل نه فاصله نیسي. په دویم نړیوال جنگ کې د روسیې د سره پوځ د بریجیشن سکال د کورونا د وبایي ویروس د ویرې د سیل کوونکو له حضور نه پرته ولمانځل شو، خو سکال یوازې جمهور رئیس پوتین او څو لوړ پوړو ملکي او پوځي مامورانو ننداره وکړه. تر اوسه پورې د مسکو په شمول د روسیې په غټو ښارونو کې د کورونا په وبایي ناروغۍ باندې 1,020 ناروغان مړه شوي دي. 1,098,000 کسان پرې اخته دي چې زیاتره یې په مسکو کې دي. تر دې دمه برابر 350 امریکایي پوهنتونونو او کالجونو اعلان کړی دی چې د سختو مالي ستونزو په وجه د زیان سره مخامخ شوي دي. د مۍ په 9مه د دوهم نړیوال جنگ په دوران کې د جاپان یو خودکش پیلوټ خپل الوتکه د امریکا د سمندري پوځ د یو اس اس کامفورټ په نوم سیار روغتون سره وجنګوله. د دین علاوه د دویم نړیوال جنگ په دوران کې د امریکا د سمندري پوز څو نور سیار روختونونه هم د کامیکاز یا خودکشه پیلوټانو په حملو کې تباه شوی وي. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته واورېدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لاسلیکولو وروسته د طالبانو لخوا هیڅ ډول تاوتریخوالی د منلو وړ نه دی، او د افغانستان د حکومت د زندانونو څخه د زورو طالب بندیانو له خوشو کولو وروسته د بین الافغاني مذاکراتو ځان هیڅ توجه نه لري. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورت لري.
د جګړې له شدت سره مخالفت او د تاوتریخوالي راکمول غوښتنه اوس تر ډیره مطرح کیږي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دوا خان میناپال ویل چې افغان حکومت نړیوالو همکاران سره په دې کار کوي چې د سولې د توافقنامې د ښه عملي کېدو لپاره تاوتریخوالی صفر ته راټیټ شي.
بې له شکه هیڅ ډول تاوتریخوالی د توافقنامې تر امضا وروسته د منلو وړ نه دی. موږ په همدې باندې د نړیوالو همکارانو سره کار کوو چې څنګه په دې توافقنامې د شامل کېدلو په لړ کې تاوتریخوالی صفر ته ورسیږي.
د حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمښت د غوښتنه یو وار بیا په داسې حال کې تکرارېږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هند او پاکستان ته تر سفر مخکې په خپل ټویټر لیکلی و چې له ملا برادر سره په قطر کې په کتنې کې په یو لړ موضوعاتو پرمختګ غوښتي، چې پکې د بشري چارو لپاره اوربند د دواړو لورو نه د بندیانو د خلاصون چټکتیا بین الافغاني مذاکراتو لپاره ژر تر ژره خوځښ شامل دی. په دې حال کې د ملي امنیت شورا وایي چې تر اوسه له زندانونو نه زر طالب بندیان د سولې د بهیر د چټکولو په مخه خوشي کړي دي، او اوس د طالبانو مسؤلیت دی چې تاوتریخوالی ودروي.
افغان دولت په سوله کې د پرمختګ او له کورونا سره د شی مبارزې په نیت تر دې دمه زر تنه طالب زندانیان خوشي کړي دي. نور طالبانو مسؤلیت دی چې د افغانانو خلاف تاوتریخوالی پای ته ورسوي، پر یوه دایمي او سرتاسري اوربند باندې موافقه وکړي، او د سولې مخامخ مذاکرات پیل کړي. تر دې وروسته د مخامخ مذاکراتو د پیل لپاره هیڅ ځنډ د توجه وړ نه دی.
خو سیاسي څېړونکي خلیل الله صافی بیا بل خبره کوي او وایي چې طالبان په دې باور دي چې لا هم بین الافغاني مذاکرات نه دي شروع شوي، نو ځکه جګړه روانه ده.
د طالبانو دریز دا دی چې له امریکا سره د لاسلیک شوي توافقنامې له مخې کله چې د دوی زندانیان خلاص شي، د بین الافغاني مذاکراتو په جریان کې به په نوي اسلامي حکومت او عمومي اوربند باندې بحث ترسره کیږي. د طالبانو د موقف لمخي د بندیانو په خلاصون کې ځان د جنگ د زیاتوالي او د بین الافغاني مذاکراتو د ځان لامل ګرځیدلې.
زلمی خلیلزاد د قطر، روس، د هند او پاکستان د هم تللی وو. هندي رسنیو راپور ورکړی چې له هندي چارواکو سره د زلمی خلیلزاد په کتنو کې زلمی خلیلزاد هندي چارواکو ته ویلي چې طالبان سره د مخامخ خبري وکړي.
هندیان د افغانستان د راتلونکي په اړه یو لړ اندېښنې لري. هغه اندېښنې دا دي چې دوی فکر کوي چې تر سولې وروسته کوم نظام او حکومت چې رامنځته کیږي په دې کې به د طالبانو نفوذ وي، سهم به وي. نو له همدې امله به هندیان هغه تاثیر او نفوذ چې اوس لري په افغانستان کې نو هغه به له لاسه ورکړي. په دې توګه هند هڅه کوي چې د طالبانو سره خپلې د راتلونکي اړیکې او مناسبات تعریف کړي، او د خلیلزاد په وروستي سفر کې هند ته په همدې اړه بحث شوی وو.
له طالبانو سره د ورکام په اړه د زلمی خلیلزاد دالیدل او د سولې د اجماع په خاطر هند او پاکستان ته سفرونه په داسې حال کې کیږي چې جګړه متشدده شوي. وروستۍ لویه پیښه د خوست د امنیت قومندان وژلو. خلیلزاد به بیا قطر ته لاړ شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د خارجه وزارت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوی ورته بخکی بیا د سیمې هوادونو ته سفر کړی دی، او په قطر کې د طالبانو د مشر مولا عبدالغنی برادر سره په غونډ کې په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي چې ژر تر ژره بین الافغاني خبرې پیل شي. موږ په همدې مسالې د نړیوالو سیاسي او حقوقي چارو د کارپو سید خالد سادات سره مرکه کړې.
محترم خالد ساده صاحب، نن خبرونه دا دی چې په افغانستان کې د سولې د چارو د پاره د امریکا د بارنیو چارو د وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد قطر ته ورغلی دی، هند او پاکستان ته ورغلی دی. په قطر کې د مولا عبدالغنی برادر سره کتلی په یو لړ مسلو غږیدل دی چې د بندیان آزادول دی او ور بند دی او همداشان د سولې بهیر دی چې د بین الافغانی خبرې زر تر زره شروع شي. نو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویل دي چې موږ د طالبانو زرتنه بندیان خوشی کړی دي. اوس د طالبانو مسولیت دی چې دوی اقدام وکړي چې بین الافغانی خبرې شروع شي. څه فکر کوئ تاسو د دې څومره امکان شته؟
لومړی خدای دې چې با اساسي خندونه وجود لري. یو خند طبي خبر ده چې کورونا مسله ده، کورونا وایرس ته امید ده چې دا مسله لګي او طرف ته شي او خبرې پیل شي. مسله ما چې ولیدل هغه ده چې دلته هغه پرمختګونه چې په خانو تر سره شوي لنی کوم راوست تر سره شو. مثلا طالب زندانونه خوشی کول دا غټ پرمختګ ده. په مقابل کې طالبانو هم تور مورزم یو سلوی خفان کمانډو اسکر رمضان غنده ملي اردو سرتیری له افغانستان حکومت کارکونکو دای په مختلفو لاتن یو خوشکل هتا هرات کې خوشکل په کندهار کې خوشکل په قندوز کې خوشکل
هلمند کې
خوشکل سوزلی
بله
هلمند کې نو دا په دې معنی باندې چې دا ست پر مختګ رامست شو د اعتماد فضا رامست شو. زه باور لرم چې اوس د بدن باندې مذاکرات لپاره ټول اړخونه آماده شوي دي، هم افغان حکومت هم آماده شوی دی، هم طالبانو آماده شوی دي، او حتی د اعتماد فضا رامست شوی ده. که چیرې افغان حکومت بندیان نو خوشکل او دومره نرمخ نو خره شوه، زه فکر کوم طالبان بیا د دې کې د بدن باندې مذاکرات د پیل لپاره کوم خبره نه کوله.
مګر ساده صاحب خبره ده چې طالبان خو چې زموږ د 15000 بندیان به ټوله ده چې د افغانستان حکومت ویلې دي چې دغه د 10000 خوش کړل 1500 نورم، یعنی یو نیم زر چې خوش شي باید بل خبرې زه نشته دی، باید بین الافغانی خبرې شروع شي.
تخنیکی حساب باندې چې خبرو هغه ده چې طالبان اوس خوشی ودی چې کچیرته خدوی تقریبا زر زندانیان تر لاسه کړل، هغه زندانیان چې افغانو پسر بندیانو د دې اعتماد فضا رامنځته کړه. افغان حکومت تازه بیان کې ویل دي ملي امنیت شورا چې یو نیم زر نور بندیان په لیست کې دي، ممکن د خطر نمخ کې او د ورځې کې خوش شي یا
شو.
په دې معنی چې دا تعداد ډېرېږي، مهمه خبره دا ده چې طالبانو دا فکر نه کوي چې افغانستان حکومت باید د دې بندیان په دومره موده کې خوشی کړي.
بل مسله دا ده چې زلمی خلیزاد چې په هند کې د هند چارواکو سره کتلې دي، نو د هندي ورسپانو د راپورټونو په اساس وایي چې هند مقاماتو نه غوښتي دي چې دوی د طالبانو سره راسل خبري وکړي. دا به سم راسته وو.
دلته دوه اساسي مسلې دي. یو د هند حکومت دریز ده چې دا کومرو یا ونمنو هندستان دی هجمونیک پاور په صفت باندې د افغانستان لپاره یو قابل بحث او قابل د دې هیواد ته چې په متره شي ور باندې بحث شي. یعنی احیانا کدل د طالبانو د پاور شیرینګ مسله را مسته کیږي یا په قدرت کې شریکې لور مسله را مطرح کیږي. هندستان هغه اندېښنې لري ګویا چې د پاکستان اړیکې طالبانو سره دي، او په دې کې هندستان د یو بل قوه ځواک په توګه باندې یو بل قوه هیواد په توګه باندې په سیمه کې مطرح دي. نو د دې اندېښنو رفع کول چې فکر کوم دا ډېره مهمه خبره ده. هغه وخت رفع کېدل شي او دا خبره هندستان لپاره هغه وخت باندې هغه وخت روښانه کېدل شي تر څو د هندستان مقامات یا د هندستان ډیپلوماټان د طالبانو سره مستقیم کینی خبرو ته او خبرې وکړي چې ګویا طالبان پاینده کې د واک په شریکې دوري کې کوم بدلی مطرح کوي او د هندستان د اندېښنې باید رفع شي. یعنی دا د نړیوالو اړیکو خصوصا د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اړیکو په کانټکست کې یو لوی بحث چې باید د پاکستان، د هندستان، د ایران، د روسیې، د چین د ټولو بیلانسونو څنګه وساتي او د دې بیلانس ساتلو لپاره د متوازن بیلانس ساتلو لپاره فکر کوم چې دا اړین تر څو هندستان باید طالبانو سره داسې وناسته برابرې کړي چې دلته داسې یو بل کتره مستر شي او بل داسې یو سیاسي مانور رامستر شي هغه د سیمه هیوادونو لپاره دی اندېښنه وسی. سیاسي مسله دا چې باید دي چې هغې اقل دغه د پاکستان او د هندستان موضوع ته په کتو سره د پاکستان او د هندستان د ترمنځ دغه د حساسیت په کتو سره باید دغه بحثونه مطرح شي چې موږ څنګه کولای شو په عین مقابل کې چې پاکستان سره موږ سیاسي اړیکې پالو د طالبانو په وجود کې دا باید څنګه مخوز شي او په عین زمان کې د طالبانو په وجود کې چې د قدرت برخه ګرځي یا د پاور شیرینګ مسله مسله کې هندستان باید د لاس ورنه کو او هندستان په کراتو د طالبانو د حضور نه او د طالبانو او د پاکستان ترمنځ د اړیکو د رغیدلو یا د طالبانو او د پاکستان ترمنځ په اړیکو باندې لوی اندېښنه لري.
مننه سید خالص ساده صاحب، کوم ودان
غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ دا دعا د ملي ورځ په ترڅ کې ټولو هغو کسانو ته مغفرت غوښتي چې د کورونا وایرس له امله مړه شوي دي. په امریکا کې د خلکو پر مخ د عبادت ځایونو دروازې د خلاصېدو په حال کې دي، خو داسې نیوکې هم شته چې حکومت په دې تړاو روغتیایي لارښوونې په جدي توګه په پام کې نه دي نیولې. دلته په امریکا کې د کورونا وایرس د وروستیو تلفاتو او د وزګاریو تازه جزئیات له سمیع الله جلال څخه واوري.
د دعا په ملي ورځ جمهور رئیس جنرال ترامپ سپینه مړۍ کې دعا وکړه.
وی پری for every family stricken
mong tolo ho korane uta dua ka u che gham yili dalai aw jan mani shwi di mong doctorano narsano aw da ajle barkhi karkun ko ta dua ka u che la pat dukhman sara mubarize kawi mong science pohano aw chirun ko ta dua ka u che darmalana vaccine latawi mong da lumlai karkhi kargaran uta dua ka u che khpal milata khwaad barabar wi aw satanai kawi khudai de tol wasati
په داسې وخت کې چې په هیواد کې د عبادت ځایونو پرانستل بیرته پیل شوې دي، خو د ټرمپ ادارې د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي د مرکز د هغو لارښوونو مخه نیولې چې پکې کلیساګانو لپاره ځانګړي لارښوونې شوي. ویل شوي چې دا لارښوونې ډېرې مقید دي. د ټرمپ منتقدین وایي دا یو سیاسي حرکت دی.
ټو ریلیجیس انډیویډوالز اس ا هول
په عمومي توګه مذهبي کسانو ته د لارښوونو محدودول په کار نه دي، ځکه دا په عبادت ځایونو پورې اړه لري. زه فکر کوم دا د لګکیو د تحریکولو لپاره د ولسمشر یو اقدام دی.
د عبادت ځایونو پرانستلو په اړه دوه نظرونه دي. د ای بی سی نیوز د شمیرو له مخې درې او یو فیصد جمهوري غوښتونکي غواړي چې کلیساګانو ته تلل پیل کړي، حال دا چې یوازې 40% دیموکراتان هم دې کار سره موافق دي. په داسې حال کې چې یو شمیر په دې باور دي چې حکومت باید مذهبي ازادي پلي کړي او خلک پرېږدي چې بیرته عبادت ځایونو ته ولاړ شي، خو د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز لارښوونې خورا مهمې
CDC has
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز زیات پوهیږي او کولای شي لارښوونه وکړي، او زموږ په فدرالي سیستم کې ایالتونه دي چې کولای شي اصول وضع کړي.
د روزي میاشتې په پیل څخه مخکې د کورونا وایرس په اړه د امریکا اسلامي ملي کاریډری هم یو اعلان خبره کړه، او د امریکایي مسلمانانو په هڅه بل چې قرنټین او ټولنیز واټن مراد کړي، او ورڅخه غوښتي و چې د جمیل مون په جماعت ونه کړي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده، او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو، او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنه شباش نه په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغانو شمیر لڅلو روزو څخه واوښت. د امیر اختیاز وزارت چارواکي وایي چې په شهرونو کې د خلکو د ګڼګونې په زیاتېدو باندې اندېښنه شي، او وایي په افغانستان کې هیڅوک د کورونا د وایرس د خطر څخه مسؤل نه دي. تر اوسه درې سوه دوه نوي ډاکټران او روغتیايي کارکوونکي هم په دغه ناروغۍ اخته سوي دي. په دې باره کې د کابل څخه زموږ خبريال اکرام شینواري رپورټ راستولی.
د امیر روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح د شنبه په ورځ خبر اعلان ته ویل چې په تیرو 30 ساعتونو کې په کابل کې د کورونا د وایرس پیخي د نورو ورځو پرتله ډیره کمی، خو د هرات، کندهار او ننګرهار په ولایتونو کې بیا زیاتې ثبت شوې.
په افغانستان کې په تیر څلور ساعتو کې 1509 سمپلونه ټیسټ شوې دي، چې د دې منځ نه 200 مثبت واقعات لرو. شپږ تنه وفات شوي او 900 بیرته خپل روغتیايي حالت لاسته راوړی او ښه شوی دی. د دې سره په افغانستان کې مجموعاً 3023 مثبت واقعات لرو، چې د دې د منځ نه 3014 تنې د اوس فعال واقعات چې د درملنې او مراقبت لاندې دي. 115 کسان وفات شوي او 1502 واقعات برته روغ شوي.
د امیر روغتیا وزارت د روغتیايي خدمتونو چمتو کولو د چارو مین ویل چې تر اوسه په افغانستان کې 322 تنه ډاکټرانو په ګډون روغتیايي کارکوونکي د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوي. په دې ډله کې د امیر روغتیا وزیر ډاکټر پیروزی نظیرالدین پیروز هم شامل دي. ډاکټر وحید الله مجروح ویل چې د امیر روغتیا وزیر روغتیا وضعیت ښه دی.
په نیکه هیله د روغتیا وضعیت اوس ښه دی، ټول قرنطین اصول رعایت شوی دی او ان شاء الله ډیر ژر به د روغتیا وزارت رهبری او د خلکو چوپړتیا په برخه کې دی حاضر.
په تیرو دوه اونیو کې په کابل، هرات، کندهار او څو نورو ښارونو کې په بیساري ډول د کورونا د وایرس پیښې زیاتې شوې. خو دغه پیښو د زیاتېدو سره سره په ښارونو کې د ورځې لخوا د ګرځېدو د بندیزونو باوجود د خلکو ګڼه ګوڼه بیرته زیاته شوې ده. ډاکټر وحید الله مجروح وایي اوس هم په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ناروغۍ منحنی مخ په پورته روانه ده او په دغه هیواد کې هیڅوک هم د دغه وبا له خطر څخه مسؤول نه دي.
افغانستان کې متاسفانه تر اوسه هم د دې تهدید شته چې خلک خپل ټولنیز وطن رعایت نه کړي، ویروس په تر دې نه زیات خپور شي او یو لوی انساني ناورین سره مخامخ شو. تر اوسه هم زموږ نگرانی خپل پر ځای ده، خطر تر سابق نه زیات دی.
د روان دیالته و نه هنیوم لمریس کال له پیل سره سم افغانو پټلمړی په هرات او بیا په کابل او رس په نورو خارونو کې د خلکو پر تګ راتګ او یو خار څخه بل خار ته د مسافرو په تګ راتګ باندې بندیزونه ولګول چې لامل یې په خارونو کې خلکو کارونه لا څور کړل ته خوراکي توکو بیل وړي او خطرې او لوګه زیاته شوه. افغانو پټ په کابل او یو شپې نورو لوی خارونو کې د ډیرو بیوزلو کورنیو سره د مرستې لپاره د وچې ډوډۍ د وشلو پروګرام پیل کړی چې د روژې د میاشتې تر پایه د کابل پرته یو شخارونو کې شاوخه درې نیم سوه زره کورونای ورسخه ګټه واخت. د کورونا وایرس وبا په لومړي ځل د 2019 میلادي کال د چین د هوبی ولایت د خان په خار کې خبره شو چې اوسې په نړۍ کې یو سلوات یې هیوادونو ته سرایت کړی دی. دغه وبا له امله د شمې د ورځې تر سهار پورې په نړۍ کې 215,000 او 190 تنه مړ شوي او 3,950,000 او 890 تنه نور پر دغه ناروغي اخته شوي دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
د کندهار والی حیات الله حیات له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې تایید کړ چې د کورونا په ناروغي اخته شوی دی، خو نوموړی زیاتوي چې د خپلو رسمي چارو سمبالولو ته به دوام ورکوي. دغه راز د کندهار ولایت په مقام کې د ګڼو نورو کسانو سمبالونه هم اخیستل شوي دي چې شمېر یې تر شلو تنو پورې شودل کېږي. عزیز الله پوپل رپورټ راکوي.
د کندهار والی حیات الله حیات نن له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د کورونا په ناروغي تر اخته کېدو وروسته اوس د کندهار ولایت مقام د حرم سرای په برخه کې کرنټین شوی او له هغه ځایه د ولایت مقام چارې مختوړي. د شاغلی حیات په خبره چې تیر ورځ د کورونا ویروس نمونه د جنوبي حوزې د کورونا طبي لابراتوار ته استولې و چې تیر شپه نتیجه مثبت ثابت شو. د په دې باب داسې ویل:
بیگا ما خپل سمپل لګل او لابراتوار ته څنګه یې نتیجه راغله او هغه مثبت و د کرونا. دوه پیغام لرم، یو دا چې خلک باید کرونا بل خصوص په قندهار کې جدي ونیسي. متاسفانه چې موږ شمیر د مثبتو پیښو بیخي په ډراماتیک ډول سره لوړیږي او دا اوس څه کم 1500 ته رسیدلی. دوهم دا چې کرونا کم ډیر خطرناک هغه نه ده، خلک باید مورال له لاسه ورنکړي. دا اوس خپله د خپل کور د قرنټین ډیزاین خپل ورځنۍ چارې ټول سر ته رسوم. هیڅ نه و د ما په کړنو باندې تاثیر نه دا کړی او نه کومه صحي جدي ستونزه لرم.
پرم دې محل د کندهار د والی مطبوعاتي دفتر وایي چې والی ته د نږدې کسانو په شمول چې سکرتران او ساتونکو هم پکې شامل دي، د څو کسانو سمپلونه هم د معایناتو لپاره اخیستل سي بي. د کندهار د والی ویاند بهیر احمدی په دیباب آشنا رادیو ته ویل چې د دوه کسانو شمیر تر لاسو تانو زیات دي او په دې کې د ولایت د مقام دوه مرستیالان نه دي شامل. د په اړه داسې ویل:
تر اوسه پورې د امنیتي پرسنل د ځینو کسانو سمپلونه استول شوی دي چې نتایج ته موږ پته مې تر اوسه نتایج نه دی راغلي. همدارنګه د مطبوعاتي دفتر په چوکاټ کې تر اوسه سمپلونه نه دي تسلیم شوی، ولی امیدوار یو چې دا کورونا وایرس په ولایت کې ډېر خپور نشي، موږ خپل جدي تدابیر نیولې دي.
په ورته وخت کې د کندهار ولایت مقام ته د تلونکو کسانو پر ورتګ هم محدودیتونه وضع شوي دي. شاغلی احمدی په دې اړه وایي چې په ولایت مقام کې لوړاندې له د فاصلې مراد کېدو ته ډېر پام کړي او هغه رئیسان چې د اونیز او اداري مجلسونو لپاره ولایت مقام ته ورتلل دې ټکی ته ډېر پام کاوه. د غراز د کندهار ولایت مقام وایي چې ولایت د ورتلونکو کسانو او مراجعینو د کارونو د ترسره کېدو لپاره د ډیجیټلی سیستم پر رامنځته کېدو باندې کار پیل شوی چې والی به د ویډیو کانفرنس له لارې د هغوی کارونه اجرا کوي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه